لاس په جشپې د اسدی رادیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم. السلام علیکم. د اسدی رادیو د دې سات د خبرونه لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو دمګړي خبرونه لرو او تر خبرونو وروسته به واوري چې د طالبانو یو پلاوی ماسکاو ته تللی. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت په تامینېدو کې به نړیوال ځواکونه مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ینګې قلب ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. او نن د افغانستان او زمبابوې د کرکټ د لوبډلو مسابقه ده. د خبرونو تفصیل. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي جنرال تاد والټرز د جمعې په ورځ ویل چې د ده له اټکل سره سم به د افغانستان د ولسمشۍ تر انتخاباتو مخکې شخړې ډېرې شي، خو د رایو د ورکولو د امنیت لپاره به لازم اقدامات ترسره شي. جنرال والټرز په سلوانیا کې پرون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د متحد ایالاتونو پیغام خپلو متحدانو او ناټو ته دادی چې دې جګړې ته ژمن پاتې شي او کوم ماموریت چې په افغانستان کې روان دی ادامه پیدا کوي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیرونی له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې چې نږدې لس میاشتې دوام وکړ لغوه کړې. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره یې خبرې کړې. ستولتنبرګ پرون پر ټویټر ولیکل چې د ناټو غړي او شریکان د روزنې د پروګرامونو او مالي مرستې له اړخه د افغانستان ملاتړ ته ژمن دي څو سولې ته شرایط برابر شي. ستولتنبرګ په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د ولسمشر اشرف غنی له لوري هم د دې خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تخار ینګې قلعه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې ولسوالۍ کې ځانګړو ځواکونو عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو لاس نه دي ویلي. ینګې قلعه ولسوالۍ د سنبلې په 19مه وسلوالو طالبانو نیولې وه. په جوزجان کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعي قمندان قاري عثمان او د هغه څلور ملګري وژل شوي دي. د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو ویاند محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته وویل چې قاري عثمان او ملګري یې د قرقین ولسوالۍ په دینار کلي کې په هوایي حمله کې وژل شوي.
قاري عثمان یک از کلیدی ترین افراد طالبا در مجموع در ولایت
دی. وی قاري عثمان د وسلوالو طالبانو یو مهم قمندان وو. په جوزجان په خاص ډول په قرقین ولسوالۍ کې ډېر فعال ول شمرغه. نن د مځکنیو او هوایي ځواکونو د دقیقې همکارۍ په نتیجه کې د هوا له لارې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا کې پرون د والیبال په یوه لوبغالي کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي او دوه تنه زخمیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمي پر ټویټر لیکلي چې چاودنه په تګاب ولسوالۍ کې شوې ده. رحیمی لیکلی چې ماین دشمنانو ایشی او د والیبال د لوبي په وخت کې انفجار کړی دی. د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې له لوبډلې سره د شلو اورونو مسابقه لري. دا سیالي په بنګلادیش کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ په درې اخیس سیریز کې لومړی لوبه د دوه لوبغاړو ترمنځ ترسره شي. مخکې دینه چې د غلوبې پیل شي د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د غسیالې ته پوره تیارې نیولې او ان شاء الله چې په د غسیالې کې به هم د افغانستان کرکټ ملي لوبډله وکول شي چې خېل اثر ورنه ولري.
د دریو هیوادو ترمنځ د لوبې پرون شروع شوې چې په لومړی لوبه کې کوربه هیواد بنگلاديش د زیمبابوې لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 24مه وشي. د امریکا د متحد ایالاتونو د دفاع وزارت چارواکو د بالټیک او د اروپا د شمال د اتو هیوادو له استازو سره وکتل. د دې غونډې هدف د شمالي قطب د امنیت او د دې هیوادو ترمنځ همکاري یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیه او چین په څیر یو شمېر هیوادو د شمالي قطب طبي زیرمو او کانالونو ته سترګې نیولې دي چې خپلې کړي. د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل تیر اونۍ د دې غونډې لومړۍ ورځ په واشنگتن کې و چې سمندري امنیت ته ځانګړې شوې وه. او روسي خبردا چې د روسي او بلاروس پوځونو پرون غټ پوځي تمرینات پیل کړل. د روسي حکومت په اعلان کې ویلي چې په دې ځانګړي پوځي تمریناتو کې 12000 پوځیانو ګډون کړی دی. د بلاروس دفاع وزارت ویلي چې دې تمریناتو ته یې 4000 عسکر، 10 ټانکونه، 15 هلیکوپټر او لازم نظامی مواد استولی دي. د روسیا او بلاروس ته پوځیانو دا ګډ تمرینات په یوه اونۍ دوام وکړي. تر دې وړاندې د بلاروس چارواکو ویلي وو چې د اروپایي ټولنې پولو ته نږدې به له روسیې سره ګډ پوځي تمرینات سرته نه رسوي. د دواړو هیوادونو پوځیان په دوو کلونو کې یو ځل داسې ګډ پوځي تمرینات کوي. تیر ځل په 2018 میلادي کال کې دا تمرینات په بلاروس کې شوي وو او نږدې 14000 عسکرو ګډون پکې کړی و. د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر یو ډله ماسکاو ته تللی چې له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. دوی 2 ورځې وروسته تر دې دا سفر کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سپتمبر د 15 نیټې بریټ ته چې د کابل په ششترک کې وشو په اشاره په واشنگتن کې وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې نورې نشته. د سولې خبرې لمنځه تللې، ختم شوي، تر کوم ځایه چې په ما پورې اړه لري خبرې لمنځه تللې. طالبانو فکر کاوه چې د خلکو په وژلو سره به په مذاکراتو کې دریز لوړ شي. دوی د یو تکړه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه
وژل.
روسیا آژانس تاس د طالبانو د قطر د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړ چې د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د جمعې په ورځ کتلی دي. ازادي راډیو دا تاییدوي چې د طالبانو پلاوی پرون په ماسکو کې و. بل لور ته افغان اسلامي آژانس راپور ورکړی دی چې ماسکو ته د طالبانو د تللي پلاوی مشي په قطر کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر شیر محمد عباس تانکزی کوي او په دې پلاوی کې سویل شاهین او قاری دین محمد حنیف شامل دي. افغان اسلامي آژانس سرګندوي چې د طالبانو پلاوی د ماسکو لروان سفر وروسته پر دې فکر کوي چې چین ته سفر وکړي. خو د چین د سفر په اړه دې آژانس تر اوسه په خپله له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې مشروطي کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غني تیره اونۍ په کابل کې وویل
سوله به قبول شي او اوس مذاکرات به اوربند غیر ممکن.
ماسکو روان میلادي کال 2000 د طالبانو د غونډو کوربه و. له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د خبرو له لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کانګرس احضار کړی دی. تمه ده چې خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د کانګرس غړیو ته له طالبانو سره د سولې د ترسره شویو خبرو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته نږدې 2 اونۍ پاتې دي. تر 2 اونۍ هم کم وخت پاتې دی. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې یوه امریکایي جنرال تاد وولټرز ویلي دي چې نړیوال ځواکونه به د دې انتخاباتو د رای ورکولو د بهیر د امنیت لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو انتخاباتي مواد ځینو ولایتونو ته رسیدلي دي او په ځینو ولایتونو کې د امنیت ستونزې شته. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په ځینې سیمو کې به چې امنیتي وضعیت ډېر بد دی انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. تیر کال د ولسي جرګې په ټاکنو کې غزنی اصلا ګډون ونه کړ، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي دا وار به هیڅ ولایت په بشپړ ډول له انتخاباتو نه پاتې کیږي. د کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د ازادي راډیو ته وویل چې په ځینې سیمو کې امنیت ډېر خراب دی او دوی د ولسي خلکو او خپلو کارکوونکو ژوند د تهدید سره نه سي مخامخ کولای.
مثلا په کندوز، تخار، اورزګان، نیمروز، فراه دغه ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ وضعیت سم نه ده، خو مګر په اکثریت ولسوالیان او اکثریت ولایتونه موږ انتخابات لرو او خپل د تخنیکي او لوجستیکي په برخه کې موږ عامتام آمادګي لرو. مثلا په کابل، پنجشیر، بامیان، دایکنډي په دغه ولایتونه ممکن یو یا دوه مرکزونه بسته وي، خو مګر په اکثریت مراکز باز وي. خو مګر په بعضو ولایتونه چې د امنیتي په لحاظ کې موږ ستونزه لرو، په هغه ځای کې مش کولای نشو چې نو غوړو چې خپل تروندان او ځان د تهدید لاندې.
ابراهیمی ټینګار وکړ چې د مناسبو انتخاباتو تر سره کولو ته تیار دي او غواړي داسې کار وکړي چې پر دې دیموکراتیک پروسه د ولس پاور ټینګ کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 15303 انتخاباتي مرکزونه تثبیت کړي دي، خو د کمیسیون ویاند کورنوي چارو وزارت په حواله وویل چې لږ 401 مرکزونه شاید ترلاسه پاتې شي. په دې ډول به په 4000 نه سوا دو څلوېښت مرکزونو کې ټاکنې وي. عبدالعزیز ابراهیمي وویل چې په تر تهدید لاندې سیمو کې هم د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره ټول تخنیکي مواد برابر کړي او که د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړي دوی هلته هم کار کولی سي. هر انتخاباتي مرکز ته به په بایومیټریک سیستم د رای ورکوونکو د معلوماتو د ثبت دوه ماشینونه استول کیږي چې له یو به استفاده کیږي او بل به د احتیاط لپاره وساتل سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زیاته کړه چې د څلوېښت او پنځه څلوېښت زره ترمنځ کارکوونکي روزلي چې کولای سي د بایومیټریک معلوماتو د ثبت له ځانګړو ماشینونو کار واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې، خو دی وایي چې 9,655,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,344,000 ښځې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې هغه ښځې به چې نه غواړي عکس یې واخیستل سي د رای کارت نه اخلي. د کمیسیون ویاند وویل چې په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رای اچول سوې وې او درغلی تلاره برابر سوی و. عبدالعزیز ابراهیمی ویل چې دا وار د ټاکنو د شفافیت او د درغلی د مخنیوي لپاره ښځو ته اعلان سوی چې د رای د اخیچولو د حق د ترلاسه کولو لپاره به عکس اخلي. د ابراهیمی په وینا د افغانستان شپږ ویشتو ولایتونو ته ټول حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد استول سوي دي چې په دې کې د رای پاڼې، د بایومیټریک معلوماتو د ثبت ماشینونه، د ګوتو رنګ کرتاسیه او نور مواد شامل دي. ابراهیمی وویل د موادو د انتقال لپاره د انتخاباتو تر شپې وخت لري.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو د کابل څو ورځپاڼو ته واصل وصال کتنه کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې د ولاړ بهیر او د جګړې د شدت په اړه لیکنې او مقالې خپرې کړي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې خپله سر مقاله په دې پوښتنې پیل کړې چې د وژنو د دوام پایله څه ده. په سر مقاله کې راغلی چې له تیرو دوه اونیو رئیس هم طالبانو بریدونو ته زور ورکړی او هم افغان ځواکونو چې په پایله کې دواړو لوریو ته درانه تلفات هم اوښتي، ځکه په جګړه کې حلوا نه ویشل کیږي بلکې پکې مرګونه او ماتمونه وي. د سر مقاله لیکوال د ولسمشر محمد اشرف غنی پرونی د خبرې هم راخیستی چې ویل په تیر یو اونۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تر زرو زیات طالبان وژل شوي دي. خو د سر مقاله لیکوال زیاته کړې چې که د ولسمشر غنی دغه د زرو طالبانو د وژل کېدو دعوا رښتیا وبولونو معنی دا نه ده چې حکومت بریالی او طالبان مات شوي دي. د ویسا په سر مقاله کې وړاندې راغلی چې د ولسمشر غنی دغه کمپاینی رجونه اصلا زموږ په هیواد کې د هدیرو د ډیرېدو او ډیرو د سړېدو او شړېدو په معنا دي، ځکه زرو طالبانو په بدل کې تر زرو ډیر عام افغانان وژل کېږي، دا شان تر 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم پرې قربانېږي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله په دې سرلیک لیکلی چې ولسمشره وینه په وینه نه وینځل کیږي. په دغه سر مقاله کې راغلي لاغه وروسته چې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، جګړې هم زور واخیست او دواړو خواوو د یو بل د ځپلو په هدف درانه عملیات وکړل چې حکومت پکې د زرګونو طالبانو د وژلو ادعا لري. د سر مقاله لیکوال د ولسمشر په پرونیو خبرو چې ویل په تېر یو اونۍ کې زرګونو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې سخت انتقاد کړی او لیکلي دي چې ولسمشر غنی د ټول افغانستان د جمهور رئیس په توګه له سولې پرته باید بله خبره ونه کړي، خو د واک د دوام په نشه کې پرون داسې څه وویل چې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره په هیڅ صورت نه ښایي. د دنیا د سر مقاله لیکوال لیکي چې زموږ په باور ولسمشر باید تر بل هر چا د سولې د خبرو د بندېدو مخالف وای او اجازه یې باید نوې ورکړه چې دغه ژوند بخونکې بهیر دې درېدلې وای، خو له بده مرغه چې ولسمشر تر جنګ سالارانو زیات د سولې د بهیر په درېدو او طالبانو ته د مرګ شوبلې پاړولو خوشاله شوی دی. د دې مقالې په وروستۍ برخه کې د جګړې ښکېل اړخونو ته ویل شوي چې وینه په وینه نه وینځل کیږي، نو غوره دا ده چې د جګړې د شدت پر ځای دې د سولې بهیر ته شدت ورکړ شي او د امریکا له لورې رامنځته شوی خنډ دې په خپله لرې او هیواد دې سولې او امنیت ته ورسول شي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سر مقاله بیا په دې سر لیک ده چې خلیلزاد باید پر افغانستان د معاملې حساب ورکړي. په سر مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکا کانګرس احضار کړی او ترې پوښتي چې د سولې په نوم پر افغانستان څه معامله کوله. هیواد لیکي چې طالبانو سره په قطر کې د خلیلزاد پټه معامله اوس نه یوازې په افغانستان